ستړي مشه دا مشال ریو دی د دوه بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره احمد شاه زمي او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشه سحاق همکاري کوي. د خبرونې د سر موضوع د کورمه د ډوګر هسپتال د ملازمینو هغه اندېښنې او مظاهره ده چې وایي دوی ته تنخواګانې نه ملاویږي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم د دې خپرونې برخه دي که تر پایه راسره مل پاتې شوي د حالاتو به خبر شي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې درته مو تاندې هیلې د مېرمنو لپاره ځانګړې خپرونه راوړې. خو اول خبرونه د احمد شاه زمينه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د کورمی د ډوګر روختون ډاکټرانو او اونلی د تنخانه ترلاسه کېدو له وجې احتجاج ته دوام ورکړی دی. په پنجاب کې د کچې د غلو په برید کې 12 پولیس وژل شوی دي او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي چې د خبرو له لارې د اوکراین جګړې ختمولو ملاتړ کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د کورمی په ډوګر کې د روختون ډاکټران او نور کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې لیوي او نیرایسي په احتجاج دي. د روختون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پر مشال لاړیو ته ویل چې لا تو میاشت راهیسي تنخواه نه ده ترلاسه کړې او نو ځکه یې روغتي خدمات ځنډولي دي. دی وایي د تنخواګانو زیاتولو د دندې رسمي تړون او په منظم ډول د میاشتنۍ تنخواه ترلاسه کولو تر غوښتنو پوره کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
بس دای مستا ډیمون دی کدا سالور ډیمون ایمو پورا کیږي پورا شي سټمم پورا شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله مو خپل حکومت ایمو خدمت سلسله ده سنټرل کورم اوند پاراغه مو بیا شروع کوو.
د ډوګر وسیدونکو وای د روختون چارو درې دوله وجی لستون سر مخه مخسوي دي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روختون چاري چلوي. دغه ادارې او چارواکي اکمل خان مشال رادیو ته ویل چې سبای حکومت یې شاوخوا 350 میلیون روپۍ پوره وړي دي او د پیسو نشټوالي له وجې د روختون کارکونکو ته تنخواه نه دور کړي. دی البته وای چې حکومت ورته د پیسو ورکول ژمنه کړې. سبای چارواکي وای چې د مالی ستونزو له وجې د یو شمېر روختونونو پیسې بندې دي چې ژر یې بحالوي. د پنجاب پر رحیم یار خان کې د پولیسو پر ګاډو د کچې د غلو په وسلوال برید کې د وژل شوو سرتیرو شمیر 12 تر رسیدلې دي. د پنجاب پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیری تیر ماښام د هغې ضلع په ماچکا سیمه کې اونیزې دندې تر بشپړولو وروسته روان ول چې یو ګاډی یې په لاره کې خراب شو او لږ ساعت وروسته ورباندې غلو د راکټونو حمله وکړه. بیان وای په هغه برید کې شپږ سرتیري ژوبل شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې پر دې سربیره 15 پولیس لا درک سوي ول چې وروسته په خوندي توګه وژغورل شول. بیان زیاتوي چې د غلو خلاف پولیسو عملیات پیل کړي او د برید مرکزی تورن بشیر شر یې وژلی او د هغه 15 ملګري یې ژوبل کړي دي. د پنجاب ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په جلا جلا بیانونو کې دا پیښه په کلک ټکو غندلې ده. شهباز شریف په خپل بیان کې د بریدګرو خلاف د سمدستي او مؤثر عملیات لارښوونه کړې ده. بلخوا مریم نواز ویلي چې د برید غچ باخلي. د پاکستان اقتصادي همغږي کمیټه په هغه هیواد کې د ازمه استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 40 ارب روپیو د ځانګړي کولو منځوري ورکړې ده. کمیټې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وکړه چې د مالی وزیر محمد اورنګزیب مشري کوله. دا له هغه وروسته چې د جون پر 22مه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ولسی او پوځي مشرتابه یوې لوړپړې کمیټې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په هغه هیواد کې د ازمه استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. د دې اعلان په خبرګون کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ځای ولس سربیره د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو احتجاجي غونډې او جرګې وکړې او د عملیاتو مخالفت یې وکړ. هغوی دریځ درلود چې په تیرو پوځي عملیاتو کې د ترهګرۍ ختمولو پر ځای ځایي ولس بې کوره کړل سوی او ځاني او مالي زیانونه ورته اوښتي دي. وروسته وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې ازمه استحکام پوځي عملیات به د پخوانیو په څیر نه وي او د دغو عملیات پر مهال به دومره پراخ جنګ نه کیږي چې خلک بې کوري ته اړ ایستل شي. په سین صوبه کې یو ماشومه ګزارن وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سرش کال د پولیو پیښو شمیر 14 تل ورسوي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ولیدي چې هغه شاوخوا 2.5 کلن ماشومه د حیدرآباد ښار اوسیدونکې ده. په سین کې د ګزارن تازه پیښه پر داسې مهال ثبت شوې ده چې د اګست له 15مې راهیسې په کراچۍ کې د پولیو لسورځنۍ واکسیني کمپاین روان دی. حکومت وای چې د کمپاین پر مهال تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 1 میلیون ماشومان ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکوي. د اګست پر 6مه د بلوچستان په خاران سیمه کې یو ماشوم تر ګزارن وهلو وروسته مړ شو. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د هغې وایرسي ناروغي د مخنیوي لپاره په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې له افغانستان سره یو ځای واکسیني کمپاینونه ترسره کوي. او هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره پر ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون په پولینډ کې له خپل سیال ډونلډ توسک سره تر لیدو وروسته د هند د ملاتړ ژمنه وکړه. وی ویل چې هیڅ شخړه د جګړې په ډګر کې نسی هوارېدای. د ویل چې نوی ډیلی ژر تر ژره د سولې او ثبات د بحالۍ لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې مودی نن کیف ته ورسي او هلته له اوکراینی ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره وګوري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه تر تازه موږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د خبرونې په لور ورزو. د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکو له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. یو ډاکټر پر مشال لري ته وویل چې لا ته میاشتې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې، نو ځکه روغتون تړلې ده او مریضان نه ګوري. د سیمې اوسیدونکو وایي چې کومه مسله حل نشي نو احتجاج پیلوي او عمومي لارې تړي. د میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن په نوم یو شخصي اداره د حکومت په مرسته د هغه روغتون چارې تنظیموي. دغه بنسټ یو چارواکي وایي چې حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې. په دې اړه تفصیل د تاریخ ورځې په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په نارو پیل کړي.
دا نارې په کورمه کې د ډوګر هسپتال ډاکټران او نور عمله وهي. دوی له یوې اونۍ پر دغه د احتجاج په توګه هسپتال ته راتلونکو مریضانو د معمول علاج بند کړی چې تنخواګانې تړلې شوي. د عملې بنیادی غوښتنه د تنخواګانو په مد کې بند شوي فنډ د جاري کېدلو دی، خو هغوی تنخواګانې زیاتولو، د ملازمت رسمي تړون او د معاش پر منظمه طریقه د ورکولو مطالبه هم کوي. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر برهان الدین مشال رادیو ته پر 2 اگست ویلي، تر څو چې دغه څلور مطالبه نوي منل شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
بس دای مستری ډیمونډ دی کله سلور ډیمونډ مو پوره کیږي، پوره شي سټیم مو پوره شي، مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله. مو خپل څوک نه مو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وند پر هغه مو بیا شروع کوو.
د ډوګر هسپتال په کورما کې سلورم غټ روختون دی چیرته کې ل 2000 کال د شخصي کمپنۍ میډیکل ایمرجنسي ریلیف فاونډیشن تر انتظام لاندې طبی سہولتونه فرام کیږي. په هسپتال کې 15 ماهر ډاکټرانو په شمول 4 اویا روغتیایی او نور عملیات تنخواګانې ورکولو ذمہاري هم د یاد کمپنۍ ده. په ډوګر هسپتال کې یوازې د روغتیایی عملیات تنخواګانې نه، بلکې د روغتون لپاره جاری کیدونکو فند هم بندې چې ورسره هغلتا ټول چارې متاثر شوي. په هسپتال کې دا وخت روغتیایی چارې او نور ضرورتونه ورپر کول لپاره هر درې میاشتې 5 کروڑ روپے فنڈ جاری کی دل مقرر شوے. پسیما کے د روغتیائی عملے تر احتجاج پس د ڈوگر مقامی اوسیدون کی خپل علاجنا پتر سر کولو کے لستن زو سر مخمخ شوی. زائی اوسیدون کے او مشر ملک سیف اللہ رگزے وائی کا حکومت ہسپتال تا فنڈ زر تزر جاری نکڑو، نو پر زد با دوی ہم احتجاج شروع کری.
سلطانی پول نلارا بابرجنا باوش تبیان بندو، ملیشی تبیان بندو، پلیس تبیان بندو، عوام تبیان بندو، ترچو پوری صدمو دا اسپتال غم نکی گی پا یو کی ما تا دزا سرک بولا نخلصان ترچو پوری اسپتال تر غلی نی کمیشنر کوری و پندی زو سروان نیوش.
بلخوا دا میڈیکل ایمرجنسی ریلیف فاونڈیشن کمپنی دا رابطه افسر اکمل خان مشال لڈیو تا پر 2 اگست ویلی کلا چی دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت بدل شو او نگران حکومت راغلو، نو پر دوی د هسپتالو لپاره مختشوه فند هم مدردلو چې تر اوسه هغه بیا په پرډون نه دی جاری شوه. خان زیاتوی دا وخت د صوبایي حکومت پسې تر جون میاش پورې شاوخوا 800 میلیونه روپے بقایا جاتی چې په هغه کې د ډوګر هسپتال تر 1.5 کروڑ روپے فند جوړیږي. اکمل خان وایي کڅو هم کمپنۍ له 2 کلونو د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده، خو بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو موجودیت برقرار ساتلې، بلا مریضانو ته دوایان دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت ورته برابر پاتې کړي. د کمپنۍ رابطه افسر دا هم ویلي ګلپورز د صوبایي حکومت سپروایزری کمیټې د بقایجاتو ورکولو منظوري ورکړي او چې کله د مالیاتو محکمه هغه ورته جاری کړي نو ورته وړاندې کړل شي وي د هسپتال عملې ټولې غوښتنې به پورا کړی
مونږ ته دوه کال نه دی ملو دي ته دی اته میاشتو نه پات دي چې دا مونږ ته سند گورنمنت ال دک پی 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 چلی کی زمون کې کم نه هغه مونږ ته ایڈوانس کی دا یک کال پیسې ریلیز کی خاص صرف کے پی کے گورنمنت نه کی نو دا اوم دی چې مونږ پیسې ریټیټ کو نو دا پاګه پیسو باندې مونږ پیسې ریټیټ کو اوس مونږ غوړې د خپل امپلای سره ډیر خو دغه کو کنه او چون کې بس د مجبوری د نو حکومت ته غړې مونږ نه راځي نو بیا هم او هغه دوه پیسې هم مونږ نه ریلیز کی دا په کې بیا مونږ دی کوم ډیټ کو کنه نو ان شاء الله چې دا ټول ارسب بو ته خیر
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډوګر روغتون په شمول وو سرکاري روغتون نه داسې دي چې حکومت هغلته د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نامه د غیر دولتي ادارې له لارې مقامي اوسیدونکو ته طبي سهولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د ډوګر روغتون نه بلکې د ټولو روغتونونو لپاره جاري کېدونکی فنډ ایسار کړی چې د چارواکو په خبره د بحالې کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې سند ته ورروو. په سند کې یو شاوخوا 2.5 کلن ماشوم ګزڼ وهلې ده. د پولیو د مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه نجلۍ د صوبې د دویم لوی ښار حیدرآباد اوسیدونکې ده. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې د پولیو د پیښو ثبتېدو لامل دا دی چې په ځینو سیمو کې اوس هم میندې او پلرونو تر میندو کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان نه واکسینوي. چارواکي وایي چې په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې پر یو وخت په پاکستان او افغانستان کې واکسیني کمپینونه ترسره کوي. نیاز علی په کراچۍ نه دا تفصیل لري.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د اگست په 2 په خپل بیان کې د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې یوې ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق کړی دی. د بیان تر مخې چې د حیدرآباد لیاقت کالونۍ 2 کاله او 15 میاشتنۍ ماشومه په پولیو وایرس ناروغي اخته شوې ده. د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت په وینا ماشومه د اگست په 3 د تل عمرې لپاره معذوره شوې ده. د دې تازه پیښې راتلو سره سخت کال په سند صوبه کې د پولیو ناروغ دا درېم پیښه ده او بیا سخت کال په پاکستان کې د ګزن یا پولیو ناروغو شمیر 1400 ته ورسید چې په دې کې 2 پیښې په بلوچستان او یو په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلې ده. تر دې وړاندې د اگست په 6 د بلوچستان په خاران کې یو 2 کلن ماشومه کې د ګزن یا پولیو وایرس تایید شوی و. په پاکستان کې د ګزن یا پولیو پیښې بیا بیا ولې مخې ته راځي؟ د کراچۍ ډاو میډیکل پوهنتون د خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر سعید احمد خان مشال لیډیو ته ویلي لوی لته هغه خلق ته چې خپل ماشومانو ته اوس هم د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کوم کسانو د واکسین متعلق خدشات یې هغه خصوصي طور پر ختمول پکار دي ځکه چې تر اوسه پورې داسې علاقې دي چې هلته کې پیرنټس دي نو د خپل ماشومانو ته دا واکسین لګولو کې هچکچاټ محسوسه یې هغه دا واکسین نه استعمالوي. دا وو مختلف وجوهات دي خو دا ریفیوزل کیسونه کافی حد تک اوس هم مخې ته راځي او دا یو وجه ده چې کوم وجه نه دا پولیو تر اوسه پوری کنټرول شوی نه ده. د دې واکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
ډاکټران وایي د پولیو مخنیوي واکسینو په ضد مذهبي ډلو او بیا ځینې نور خلکو هم پروپاګاندا کړی وه او اوس هم خلک په هغه یقین لري. په کراچۍ کې لیاقت شخصي روغتون کې کارکونکي ډاکټر شهزاد احمد بیا وایي اوس هم خلک په دروغجنو خبرو یقین کوي او بیا د عامو خلکو پوهه هم د پولیو ناروغۍ په اړه ډیره کمه ده.
د خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې د مریضان پراته دي. خلک دا ګڼي چې د پولیو مرض کې صرف مریض ته یو وخت په لږ وخت پوره چې کم دی کمزوري شي، حالانکه داسې نه وي. د پولیو مریض خو ټول عمر دپاره شل شي، ګډ شي او اخره کې د ساده غشتو چې کوم مسل دي اهم کار پرېږدي. هغه مریضان چې مونږ ته په کور کلو کې ښکاري مونږ وایي کو دا د پولیو ډېره وړه خبره ده. نه پولیو داسې بالکل هم نه، پولیو ډېره لویه مسله ده. نو د خلکو پوهه، د خلکو د دې په اړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی.
نوموړي په وینا چې حکومت او نورې ادارې بیا بیا د پولیو په ضد واکسین ورکولو کمپاینونه چلوي او یاد واکسین د خلکو کورونو ته رسوي خو بیا هم ګڼي کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي. په حیدرآباد کې د پولیو تازه پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د سند حکومت په کراچۍ کې د اگست 15 نیټې نه د پولیو ضد واکسین ورکولو ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او یاد کمپاین کې 10 لک 2.5 ماشومانو ته واکسین ورکوي چې د اگست تر 15 به دوام لري. پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام کوارډینیټر انورالحق د اگست په شلمه په کراچۍ کې خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې په کراچۍ کې روان ځانګړي کمپاین کې 20% کورنیو یا والدینو یې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد سازکي ورکولو څخه انکار کړی دی. نوموړي په وینا چې د سن حکومت په د هغه کورنیو پر ضد سخت ګامونه واخلي. انورالحق زیاته کړي چې پاکستان او افغانستان به د پولي دواړو غاړو ته په ګډه په یو وخت په ستمبر، اکتوبر او نومبر کې د پولیو ضد واکسین ورکولو درې کمپاینه پیلوي او موخه یې دا ده چې دواړه هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ مخه ونیوي. پوهان وایي چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کالو کم عمره ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر وي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تل عمرې لپاره معذوره کړي، خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر اغرلوم. په پاکستان کې یو ځل بیا پر ټولنیزو رسنیو او شبکو د ناسمو خبرونو او معلوماتو خپرولو مخنیوي په اړه بحثونه پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو د اگست پر 22مه د ټلویزیونی خبرونو قربا او لیکوال اوریا مقبول جان پر ټولنیزو شبکو د مذهبي کرکې خبرولو په تور ونیو. پر هغه تور ده چې بې له تصدیق پر ایکس یا پخوا ټویټر نومیده یو ناسم خبر ورکړی. تفصیل فرخندی اسد ناور.
په پاکستان کې پر ډرامه او کالم لیکونکي اوریا مقبول جان تور دی چې د اگست پر 19مه یې پر خپل ایکس پاڼه د احمدیانو پاړه د پاکستان د سپریم کورټ پر یوې فیصلې نیوکې کړي او دغه مذهبي کرکې خپرولو ته لاره جوړوي او د عدالت فیصلې سپکاوی کوي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې وخت نا وخت په ټولنیزو رسنیو د ناسمو او بغیر له تصدیقه د معلوماتو خپرولو د تشدد ډکې پیښې هم رامنځته کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال ملک حبیب نور اورگزے وای هلته په اورگزو او کورم کې په ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک باندې غلطو او غیر تصدیق شوو خبرونو په تیر وختونو کې شخړې رامنځته کړې دي.
مونږ پښتو کې یو متل دی چې اختیار زین دروغ او کلی وران کړی وي. نو د فیک نیوز څخه دې خاص کر د مونږ د پښتو بل کې د دې بالکل لکه تشک نشتا د زغت نقصان وشو. په فیسبوک باندې اکثر خلک د سیوري نه خبر شای کی اګه حقیقت نه وی او دا ریسنټلی په کورم کې کوم غو شو نو راکم تقریبا ډیر زیات تغه دا و چې کوم فیک خبر براغلو نو ځکه آلته خو دور درازي لکې دي غریزي لکې دي بیا یو بل ارسای نه وی.
په پاکستان کې د لومړی بار نه دی چې د ناسمو معلوماتو پر خبرولو یو تن نیول شوی وي. هم د اگست پر 28مه پاکستانی رسنیو خبر ورک چې د هغه هیواد پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای یو سړی د هغه ناسمو معلوماتو په خبرولو په انټرنیټي یا سایبر ترهګرۍ تورن کچې په اړه فکر کیږي چې په برتانیا کې د وروستۍ ناکرارۍ لامل شول. رسنۍ ورکړي چې د پلټنو پر وخت فرحان آصف دا منلي چې نوموړي د برتانیې د ساوت پورچ د حملې په اړه غلط او داسې معلومات خپاره کړي ول چې کرنو او د ټولنیزو رسنیو نه یې راټول کړي وو. په هغه حمله کې درې ماشومان جنکې وژل شوي او له هغې وروسته په برتانیا او شمالي آیرلند کې تاوتریخوالی رامنځته شوی. بلخوا په پا پاکستان کې د 1300 اونیو نه په ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو لګولو او د غلطو یا فیک نیوز خپرولو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د هغه هیواد د پوځ بیان لیفټنټ جنرال احمد شریف تاګس پر 15مه دعوه کړې چې د ملک قوانین د ډیجیټل تراګرۍ پر وړاندې مؤثره کار نه کوي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل
مونږ د دې خبرې اجازت نشو ورکولی چې د اظهار د ازادۍ تر شا دې د هیواد امنیت او سلامت ته تاوان ورسول شي او یا دې په ریاستي ادارو او عدالتونو پسې پروپاګندې وشي. مونږ د قانون جوړولو ادارو نه تمه کوو چې د غلطو او دروغو خبرونو او د پروپاګندې د مخنیوي لپاره دې قانون سازي وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې خبریال عبدالقیم صدیقی مشال ریډیو ته د اگست پر 22مه وویل پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو او غلطو خبرونو مخه نیول د حکومت لپاره یو پیچلې مسله جوړه شوې ده.
تاسو ته پته ده چې د ټولنیزو رسنیو رصد ډیر تیز دی. یو خبر که سم وي او که غلط پر ټولنیزو رسنیو ډیر زر خپریږي او قتل کیږي. کله چې تاسو د یوې مسالې په اړه معلومات پیلوئ او تصدیق کوئ چې دا خبر رښتیا دی که دروغ، تر هغې پورې دا زرګونه کسانو لیدلې وي. زما په فکر دا یو ډیجیټل کار دی. د دې تصدیق هم باید په ډیجیټل طریقه وشي. د حکومت لپاره هم ګرانه شي، ځکه دا یوه ډیره پیچلې مسله ده. یو خوا د بیان ازادي ده، نو بل خوا قانون نافذول دي.
مدنی او سیاسي فعالان وایي په موجوده وخت کې ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري او دغه د یوې ټولنې په پرمختګ، سیاسي شعور زیاتولو او د خلکو د مسلو په راپورته کولو کې مهم رول لري. ملک حبیب نور اورکزی وایي د ټولنیزو رسنیو سره خاص کر قبایلي ضلعو کې سیاسي شعور زیات شوی او باید خلک یې د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
خلکو کې ډېر زیات شعور راغلی دی. موږ دا وایم چې کچره فرض کیا دا شی دو سکون منفی غره پر استعمال کړي، دا مثبت غره کې استعمال کړي او خاص سوچ سره استعمال کړي، دا به په علاقې باندې په علاقې حالاتو باندې ډېر ښه اثر وغورځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د روان 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه محدودیتونه هم لګولي دي او هلته د انټرنیټ رفتار هم رو شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرې غړې راتلونکي راپور تاسو پام راګرځوم. په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا بلوچستان کې نامنی زیاته شوې ده. د پاکستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د روان کال په لومبړو پنځو میاشتو کې په هیواد کې 409 وسلوال بریدونه شوي چې پکې شاوخوا 9 کسانو ته مرګ ژوبلا اوریدلې. په راپور کې راغلي چې دا حمله د تیر کال همدې مودې پرتلا 3.5% زیات دي. تفصیل اسرار عالم مومن راغون کړي.
خبر پختونخوا په قبایلي ضلعو، جنوبي اضلاع، سوات، بنیر، پېښور، مردانه، نور یو شمېر سیمو کې پی ټی ایم، سوات خمی جرګې، ټانک، ضلعي جرګې او نور یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو په دغه سیمو کې د ناامنۍ، وسلوال فعالیتونو او پر دې اړه د ریاستي پالیسیو خلاف مظاهرې کړي. خو د دې باوجود د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز د جون میاشتې راپور وایي چې د پروسه کال پرتله سږ کال په لومړیو 5 میاشتو کې 3.5% زیات وسلوال بریدونه په دغه صوبه کې شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د اکتوبر پر 11مه یې لویه قومي جرګه رابللې، د دې مخکښ علمجی مسید وایي د احتجاجونو او پلتونو باوجود امنیت ځکه نه پرځای کیږي چې پښتون قام په یوه خوله نه دی. نوموړی وایي باید چې پښتانه په ملي کچه یو بحث را جوړ کړي چې پکې وسلوالو ته هم بلنه ورکړل شي. علمجیب د اګست په 2 مشال ډیو ته وویل چې کله د دې بحث په نتیجه کې یو خبر رامنځته شي، نو بیا دې هغه خبره د ریاست پر وړاندې کې خودل شي.
یو گرینڈ نیشنل ڈائلگ وشی او گرینڈ نیشنل ڈائلگ سے باقاعدہ ٹی ٹی پی ہم راو واڑی نو دوی نہ دا دے پشتون کام دا پشترا زنے ہو کیا دوی نہ چے دوی دے دوی مطالبات شے دی ڈیس شے شکارا ہم دی او سر شے بعد دے تجاوات ہم شی سل لارا با دوی ور کی سل لارا دا پشتون کام ور کی تے اتفاق نو چا کلا جوڑ شی پانا پس تا بد دریا ست سرا پشتون کام یو خبر ہو کی نو بیا بدغی یو شر رزلٹ بیرواتلے شی دا چ کم امنیت تے دا پزای کے درے شی او چ دا نوی بد قسمتی سرا جرگے مر گئے او دا سے جلوسونه د یوزان ته اثر خووی خو به حال تلپاتې امن نزنې کې دلې شي.
بلخو د پېښور پونتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې د خبر پختونخوا ولس په کله هم د ټي ټي پی غوښتنې ونه مني. تاریخ طالبان پاکستان په هیواد کې د خپل خوخي د اسلامي نظام د راوستلو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. په دې غوښتنو کې دا هم دی چې له خبر پختونخوا د قبایلي سیمې جلا کړل شي. عرفان اشرف وایي د ولس لخوا د ناامنۍ ضد مظاهرې به ضرور نتیجه ورکوي خو وخت به اخلي. نوموړي د اګست په 2 مشال ډیو ته وویل د پاکستان ریاست د خیبر پختونخوا د ولس مظاهرو پاڅونونو ته سنجیده ځواب نه ورکوي، ځکه دوی دا فکر کوي چې ګینې دغه خلک به ستړي شي او په قلاره به کینی. عرفان وایي د پاکستاني ریاست دا ګمان غلط دی.
د خلکو احتجاج د ریاست د پالیسیانو خلاف نه صرف مسلسل دا بلکه آ تمکیږي نه او رس پور زیاتیږي. نو که ریاست نور هم دمکوي یا نور هم انتظار کوي دا معاملات نور هم خرابیږي کرکچن کیږي او د دې ریزلټ سکون دا هغه د پاکستان ریاست لپاره ما سے خنزا لکه څنګه د پاکستان خلکو لپاره هم دا نقصان دی، ځکه دا د پاکستان ټوله ترقی په د حوالے وساره دا نه صرف پاکستان کې سیاسي هلې ځلې ټیک نه دي، بلکې پاکستان معاشي نظام سکون دا هم ټپ ولاړ ده.
په خبر پښتونخوا کې د ناامنۍ وسلوالو فعالیتونو خلاف نه یوازې پی ټی ایم او سوات خمی جرګې او نورو سازمانونو، بلکې پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو هم جلسې او لاریونونه کړي دي. خو په پیښور کې کارپوه شمیم شاهد وایي دا مظاهرې او لاریونونه ځکه نتیجه نه ورکوي چې دا سازمانونه او سیاسي ګوندونه خپل منځ کې اختلافات لري.
دا کوم تاسو وګورئ د پښتنو چې دلته کې دا چې کوم د امن خبره کوي، کوم د پښتنو د حقونو خبره کوي، دا په خپل په یو نیم درجن ګوندونو کې ګروپونو کې تقسیم دي. دوی په خپل باندې په د امن ناره هوي،
شمیم شاهد او عرفان اشرف وایي د پاکستان پوځ د خپلو مالی او ستراتیژیکي ګټو لپاره په هر حالت کې ترهګري ساتل غواړي، نو ځکه لاریونونه د ترهګرۍ خلاف مؤثره نتیجه نه ورکوي. خو په لاهور کې کارپوه امتیاز علم د اګست په 2 مشال ډو ته وویل چې په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته.
خلک له وسلوالو په تنگ راغلي او ځکه د امن مارچونه کوي. خلک پر ریاستي ادارو شک کوي چې ګینه د وسلوالو په ختمولو کې جدي نه دي. خو داسې نه ده، لکه چې په دې کې پوځیان امري. زما په خیال چې د وسلوالو د دې چاپه مار جنگ خلاف تر څو ولس او پوځ په یوه پانه شوي نه وي، نو دا جنگ نشي ختمېدای. دا مهال د پوځ لپاره تر ټولو خطرناک هم دغه وسلوال دي. د هغوی افسران او سپایان وژل کیږي.
د پاکستان پوځ هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. خو په خیبر پختونخوا کې د امن لپاره مظاهره کوونکي بیا وایي بدامنی هله ختمېدای شي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبري غړی د دې روسي راپور د پاره تاسو پام راګرځوم. اروپایي ټولنې د طالبانو پر هغه پریکړې جوړه خواشینی څرګنده کړې چې افغانستان ته د هغه هیواد د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ لورته منه کړې. د ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې دفتر له طالبانو غوښتي چې د هغه پریکړې په شاشي. طالبانو ویلي پر هغه ځکه د سفر بندیز لګولې چې په خبره د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. نور حال نوریاس نوری ناورو.
اروپایي ټولنې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر ورتګ د بندیز په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینی څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د دفتر ویان پیټر استانو پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې ریچارډ بینت ته اجازه ورکړي چې د راپور او اسنادو د چمتو کولو لپاره هیواد ته له خنډ پرته لاسرسی ولري او هم ورسره بشپړه همکاري وکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې اروپایي ټولنه د هغې د ماموریت او کار بشپړ ملاتړ کوي چې پکې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دې هیواد د نړیوالو مسؤلیتونو په پوره کولو کې همکاري هم شامل ده او زیاتوي دا د یوه داسې افغانستان د جوړولو لپاره مهمه ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه شرمونکی بللی و. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسن د چهارشنبه پورس په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د بینت پر سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان له خصوصي رسنۍ طلوع نیوز سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بینت ای افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې د په خبره نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بینت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکیلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښهوالي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. نوموړي په یو بیان کې همدارنګه ژمنه کړې چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینت له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. دا چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیږدي او افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز پریکړه به بیرته واخلي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی ډیر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې په سادهګۍ به طالبان له خپل دغه پریکړې یا تصمیم نه وانه وړي، مګر دا چې د دغه تصمیم نه په استفادې سره له نړیوالې ټولنې نه څه امتیازات واخلي ښایي د سیاسي والې تجربې ښودلې. په تېره بیا د دوحې د غونډې په ارتباط د طالبانو موضوعګیري دا شوه چې هغوی حتی اجندا ته تغییر ورکړه. دا یوه تجربه ده چې ښایي طالبان ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه مهم چارواکی داسې مهال د هېواد ته له ورتګ څخه منع کوي چې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو څخه د دوی سرغړونې یوه له هغو مهمو مواردو ګڼل کیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. طالبان په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د خیبر پښتونخوا د کورمې په ډوګر کې د روغتون ډاکټرانو او نور کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي. د روغتون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پر مشال ریډیو ته وویل چې لا 2 میاشتې راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه یې روغتیايي خدمات ځنډولې دي. د پنجاب پر رحیم یار خان کې د پولیسو پر ګاډي د کچي د غلو په سوال بریټ کې د وجل شو سرتیرو شمیر 200 تر رسیدلې. د پنجاب پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیری تیر ماخام د هغې ضلع په ماچکه سیمه کې د ونی دي دند تر بشپړولو وروسته روان وو چې یو ګاډي په لاره کې خراب شو. لږ سات وروسته ور باندې غلو د راکټونو حمله وکړه. د پاکستان د اقتصادي همغږۍ کمیټې په هغه هیواد کې د ازمې استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 40 اربع روپو د ځانګړي کولو منظوري ورکړې ده. کمیټه یې دا پریکړه پرون په اسلام آباد په یو غونډه کې وکړه. په سند صوبه کې یو ماشوم ګوزن وهلې ده چې ورسره په پاکستان کې سخت کال د پولیو پی خوشمیر 200 تل وړ شوی ده. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره په ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار کړی. نوموړي پرون په پولند کې له خپل سیال ډونلډ توسک سره تر لیدو وروسته د هند ملاتړ ژمنه وکړه. چارواکي وایي چې له سربیا څخه بوسنیا هرزګوینا ته تلونکي د کډوالو یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي. او اوس وخراغلی د ونی دی خبرونې تاندې هلی. اوریدونکو د دې ونی په تاندې هلی پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په سوات او وزیرستان کې د جینکو په سکولونو کې پر سہولتونو تاسو ته معلومات درکو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
څه ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کالجونه خپل جن خو د سکولونو مهاګه کې مې د لکه کم چوڑان دیو
تان دی هلی
د هری جمعې او اتوار پورس لو مشال رادیو سره سلامونه اوریدونکو په تاندې هلی پروگرام کې مظفر خندا ست هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د خیبر پښتونخوا په وزیرستان او د شان سوات کې د جینکو په سرکاري سکولونو کې پر سہولتونو باندې تاسو ته معلومات درکو. ما سره په دې پروگرام کې د سوات پرایمري سکول استاد ګل خاندانه، دا شان هم په سوات کې د هلکانو د سکول یو استاد، چې هلته د استادانو د صوبائی تنظیم یو غړی هم دی نواب فرید، او د دې سره سره د جنوبی وزیرستان خبریال او مدنی فعال رضیا مسید میلمانه دي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایم، ورزم نواب فرید صاحب ته. په سواد کې په خوا کم سکولونه په ماټر ګولو سره وران شو، پای کې زیاتره د جنکو سکولونه وکنه، نو هغه کې تر اوسه پورې تاسو څه وینئ؟ څومره پکې بیا جوړ کړل شول؟
د ماشومانو دپاره او خاص کر بیا د زنانو ماشومانو دپاره په دغې حالاتو کې چې هغو یو طرف ته د ترهګرۍ سره او بل هغوی باندې د سکولونو دروازې هم بندې کړای شوې وې، او بل عام حالات هم داسې سازگار نه و. نو ډېر زیات سخت وخت و، په هغه وخت کښې ډېر زیات ماشومان چې دي هغو سکول پرېښود، چې هغه دوباره سکول ته راستون نه شو د مشکلاتو د وجه نه. نو یو ځل چې هغه تسلسل خراب شو، نو د ډېرو ماشومانو مستقبل له هغې سره خراب شو. نو زه خو به دا ووایم چې ډېر یو سخت وخت و، الله پاک دې چېرته هم دوباره دغسې وخت نه راولي.
زیاتره په سوات کې په هغه وخت کې، په هغه کلونو کې، په کومو ځایونو کې زیاتې حملې شوې؟ په سکولونو باندې یا د جینکو په سکولونو؟
سوات خو تقریبا نوی پچار می فیصد چې دی دا زمونږ سره د ترهګرۍ شکار و، علاوه د یو څو زیګونو نه چې هغه لږ سیف و. باقي خو زما خیال دی چې په سوات کښې تقریبا 95% چې دی دا خلک ماشومان چې دا د ترهګرۍ شکار و، او هغوی د دې سیز سره مخ و د دې حالاتو سره. بلکې یاره او تره خو تقریبا په ټول سوات کښې وه، په 100% ماشومانو سره دا غم او یاره وه والدینو سره.
او اوس دا نواب فرید صاحب، اوس 15-16 کاله وشو دغه وخت، آیا په سوات کې تعلیم چې کوم دی هغه بیرته هغه عادي حالت ته لکه نارمل حالاتو ته راغلی دی؟ تعلیمي هلې ځلې یا تعلیمي ایجوکیشن پروګرس چې ورته مونږ وایو؟
الحمدلله دغه حالاتو سره د کافي حد پورې مسله خو وه، خو اوس به زه دا ووایم چې الحمدلله زیات خلک تعلیم طرف ته راغلي دي، او زیاتره ماشومان چې دي په سکولونو کښې داخل دي. په دې کښې د استادانو هم لوی کردار دی، او په دې کښې د حکومت هم لوی کردار دی، په دې کښې د معاشرې د عامو خلکو هم لوی کردار دی، او د والدینو پسې هم دی. خو د تېرو دوو کالو نه دوباره داسې یاره تره خورېږي، داسې تاثر ورکړی کېږي چې یاره په سوات کښې حالات سازګار نه دي. نو د دې سره خصوصا زنانو ماشومانو ته کومې چې په های سکولونو کښې سبق وایي یا په کالجونو کښې سبق وایي، هغو اوس هم د دغې مشکلاتو او د دغې یرې طرحې سره مخ دي. که چېرې دلته کښې د 100% امن دغه ورکړی شي، یا دهاني ورکړی شي، او د دې ګارنټي ورکړی شي، نو انشاءالله چې زه یم چې زیاتره ماشومان چې دي هغه به بغیر څه د یرې طرحې نه سکول ته ځي، او هغه به خپل تعلیم مخکې بوځي، او انشاءالله د دې معاشرې با عمله او با کرداره او یو ښه وګړي به جوړېږي د معاشرې.
زبر زم ګلی خاندانه ته، ګلی خاندانه په سوات کې په هغه وخت کې تاسو په خپله موجود وئ چې کله او ستاسو سکول هم په بارودی موادو سره لوزول شوی و، تاسو په هغه وخت کې هلته کېوئ. د جینکو په سکولونو کې دا مهال سهولتونه څومره دي؟
تعلیم خو خلک چې دی نو عوام چې کم دي، هغو خو ډېر کوشش کوي چې تعلیم حاصل کړي، خو سهولتونه هغو ته نشته. په یو یو کلاس کښې یوه یوه پنکه ده، په ځینې کښې دوه پنکې دي، نو په یو یو دوو باندې ګزاره چېرته کېږي؟ چې څلور پنکې کلاس کښې نه وي، نو هغې کښې ګزاره ډېره لکه په دې ګرمۍ کښې ناممکنه وي. پوهېږې چې مونږ بیا ماشومان بهر ته راووسو، مونږ وایي ځانه لوبې کوه، بیا ورته څوک سبق هم نه شي ویلی دومره ګرمي.
او دا دغه سکول چې و کنه، دا خاص په کوم ځای کې و سواد کښې؟ دا تاسو چې پکې وایي کله چې په دغه سکول ستاسو په دغه سکول ماټر ګولۍ را پرېوتې، تاسو هغه څه وخت تاسو ماشومان په سکول کښې وو کنه د شپې را ټیک شو؟
ماشومان سکول کښې نه و، د شپې را پرېوتې وې. شیلټر چې دي نو هغه داسې ټول سوري سوري شو، چې تاسو وګورئ نو پای کښې له بلې نه رڼا ښکاري، اسمان پکې ښکاري.
هغه سکول لکه اوسه پورې نه دی دا شوی سم؟
نه، هغه د اوسه پورې نه دی شوی. په کاره چې دوی دوباره تعمیر کړی وی، یا به چې دوباره جوړ کړی وی، نو هغه نه دی شوی. هغې کښې ډېر زیات تکلیف دی، ماشومانو ته پکې تکلیف ډېر دی. لوی خو دوار قسمه ګزاره کوي، خو ماشومان نه شي کولی.
او د دې څو کاله وشو؟
دا په 2008 کښې په ماټر ګولۍ لګېدلی و. په دې کښې داسې برابر کار ونه شو چې دا کمرې دوباره جوړې شي، وایي ځکه چې هغه دیوالونه هم دې بهې شوي دي، ټول چاودلي دي ځای په ځای، او اوبه پکښې بالکل نشته.
سوار لس پنځلس کال
او په کې نشته. نو زه به دا وایم چې ځینې ځای کې جوړ شوي هم ډېر د خوږه کمی په کې اوس هم دومره ډېره ځلني مینه زیات دی.
او دا په دې
وای پن نشته او قرضې په مخ باندې دومره قرضې راوړو چې له هغې سه اوس نشته چې هغه به خلاصېږي
دغلته. د سوات کې ستاسو علاقه کومه یوه ده؟ تاسو خپله اوسېږئ چېرته؟
مټه تحصیل کلی چې دی د منګه سیجبړې نوم دی. منګ دلته اوسو او هلته کې پاکري کې اوس استاد یم. ورته راغلی یم خو ډېرې مسلې دي اسکول کې. او دا هغه اسکول چې کوم ما بچتلی وو او هغه اسکول
خبره ټیکم. تاسو دا اسکول بچ کړی او مودا کرا ته لږ شان بیا وایي هغه وخت پیدا سره
2008 کې د اسکول ما به ښکله وکړه چې شکر دی هغه ډېر خراب حالات وو او زه به هغه پسې راوتم مې چې د اسکول مسې دی ما اوسې دی خو هغه اسکول کې دی نو اوس هم په هغه حالاتو کې دی او اوس هم لکه غیر یقیني حالات دي.
اوریدونکو لما سره د جنوبی وزیرستان نه رضیا مسید هم ملمنه ده. رضیا په وزیرستان کې پر تعلیمي چارو باندې پوها لري. رضیا په هلته په وزیرستان کې کاغه جنوبی وزیرستان د شمالي وزیرستان د پسکولونو خاص کر د جنکو پسکولونو کې څومره سہولتونه دي کنه؟ سہولتونه زما مراد داغه چار دیواری شته کنه؟ کمرې سودی هلته کې د ټوایلیټ او یا د پکو چونکې د ګرمۍ موسم دی نو د دې په کیسه صورتحال دی.
زه خو به په دغه طاق کې دا وایم چې قبایلي سیمو کې که موږ وګورې بیا خصوصي توګه باندې په موږ نارت استاد وزیرستان وګورې نو دلته کې بالکل چې کوم سکولونه دي که نه دغه ټول نان فنکشنل ولاړ دي. کوست امپلایز دي د هلکانو دپاره هم سکولونه نه دي نو فنکشنل شوي دي ځکه خو ټولې په کور ناستې دي چې چېرته به یو نیم دفې وګورې که نه هغه به پرایویټ سکول وي چې پوې کې به جینه کوي او هلکان سبق وایي لږ به سټرینت ښه وي هم ډېر کم تعداد کې یو نیم سکول به وي.
زلو کې د سکولونو لکه نان فنکشن سکولونه زیات دي، غیر فعال دي، استادان نه لري، عمله نه لري. خو هلته کې که موږ وګورو نو داسې رواجونه یا زموږ ټولنه هم داسې ده چې هغه هم جنکۍ د وړاندې تعلیم حاصلولو نه منع کوي. دې ته بیا تاسو څنګه ګورئ؟
مسله دا راشي چې قبایلي
اضلاع
کې که موږ وګورو زموږ خلک خلک ټول خلک وایي چې مونږ ته دا فنکشنل شي نه کوي دا غواړي چې سکولونه فنکشنل شي مونږ ته ټیچران راشي چې مونږ سبق وایي خو ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه چې کله سپورټ کوي نو هغه دا ریزن پیس چې هلته حالات نه دي چې سیکورټي ایشوز دا هلته اکوموډیشن مسله ده هلته په سکولونو کې لکه د اوبو مسله ده د دغې مسله ده مطلب هزار بهانې هغې سره موجودې وي کې هغه
نو دغې باره کې د کلي خلکو یا ضلع انتظامي یا صوبائی حکومت سره د دوی سره خبرې یا له تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې اترې شوې دي؟ دا کوم د فند خبره چې تاسو کوئ چې کوم دا سم نه دی استعمال شوی ګینه
کومه د پی پی سی فند خبره وکړو کنه نو هغه هم پرلې شوې دي په کومو نه دی لګېدلې کنه چې د ټیچرانو څخه کومه داسې کله بهانه دي کوم ریزن پېښ کوي چې د پوهه باندې موږ ځکه نه شو کولای اف فند هم اگر هم چیک اینڈ بیلنس نشته نو دا یو کومه بس فند فور کړی چې او هغه نه پس اپ ریلیشن دی ایجوکیشن ډیپارټمنټ او د ټول کوم لینډونر وی دغه سره تقسیم کړي دي. په دغه یو نیم ټیچر هم ورسره دي دا خوړل شوی دی. اند ایک کارډ دا ټول فنکشن دی پیټی سی ولدا خوړل شوی دی. چیک اینڈ بیلنس نشته نو څنګه به د سکولونو فنکشن کیږي؟ څنګه به زمونږ
اوریدونکو زه بدلته تاسو ته دا وایم چې د پاکستان صوبایي حکومت او د وزیرستان ضلع انتظامی چارواکو په بیا بیا دا ویلي دي چې دوی د سیمې تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي او غواړي چې سکولونو ته پوره سهولتونه ورکړي. دا تاندې هیلي پروګرام دی. اوریدونکو ورزو یوې سندرې ته. سوتا دیلی پروگرام اوری اوری ترکو ورزم استاد نواب فرید تا. نواب فرید صاحب کوم سکولونه چې په هغه وخت کې په ماډر ګلو باندې لګیدلی و کنه لکه په 2008 یا 9 یا په 10 کال کې نو هغه بیا جوړ شول کسنګ اوسنه حالت تا سو سوي نه
تقریبا سمو سکولونه چې وران شي وو علاوه د ډیر زیات سایډ د علاقو نه چې هغه چې په ډیر سایډ ته دی او چرته ډېر کم سکولونه داسې دي چې جوړ نه دي. باقي تقریبا زبر داسې ووایم چې 95% سکولونه چې دي هغه ډېر ښه بلډینګدار هغوی ته ورکړی شوي دي او دوباره هغه جوړ شوي دي په ډېر ښه انداز باندې او په جدید ټیکنالوژۍ سره او جدید بلډینګ دی او په هغې چې جدید سهولیات ورکړی کېږي دا ډېره ښه خبره ده او دا اطمینان خبره ده.
او بس یو تپوس بالکل په سواد کې دا وخت عمومي که مونږ وګورو تعلیمي شره دي بیا زه تپوس کوم د جینکو د تعلیمي شره دا څومره ده؟
دا خو اندازه سره لګولی شم اوس هم زمونږ معاشره داسې ده چې د یو حده پورې ماشومانې چې دي جینکۍ هغوی تعلیم ته پرېښودل کېږي او د هغې نه پس هغه بیا په دې سوچ سره چې دا څوک پردي کور ته روانه ده او د دې زموږ سره ډېر کم وخت دی نو بیا د هغوی د تعلیم هغه تسلسل چې دی هغه ختم کړی شي نو داسې نه ده. په کار زما خپل خیال خو دا دی چې کوم زموږ شهري علاقې هم دي نو په هغې کې اوس هم هغه د ماشومانو جینکو د خوندګۍ شرحه هغه نه ده کومه چې په کار ده. په هر حال ایریا ټو ایریا ډیفرنس کېدای شي چې مونږ چې سونه په تعلیم باندې د جینکو توجه په کار ده هغومره توجه نه ورکړی کېږي اوس هم.
اوریدونکو دلته به تاسو ته ووایم چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی د سیمې تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاینونه هم په تیرو وختونو کې ترسره کړي دي او دا یې ویلي وو چې هڅه کوي سکولونو ته پوره سهولتونه ورکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
ګل خاندان تاسو ته براشم. په سواد کې سږ کال خلکو د امن لپاره مظاهرې او پاسونونه هم وکړل. اوس په دې تیره میاشت کې هم هلته ډېرې مظاهرې وشوې. دوی د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف مظاهرې کړې دي او زیاتره پکې دا وایي چې دوی یو ځل بیا کډوالۍ ته یا بېکورۍ ته نه دي تیار. موجوده صورتحال تاسو څه وینئ هلته په سواد کې؟ خلک څه وایي؟
امن بارک به خلق دغه جلسی چې لسونه کوي نور په څه ووایي؟ دا موږ داسې طرف ته روان دی چې موږ نه پوهو چې دا به کوم طرف ته
ځي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
داسه اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزه خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د حلیم کمرهنا چې دنا د مش په دې قبایلی علاقې کې ډیره کومه ده.
تاندی هیلی
د
هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره ډیره مننه ګل خاندانه، رضیا مسید او نو وفری صاحب تاسو ټولو نه. اوریدونکو داو ته دیونه تاندې هلی پروګرام زفر خندا صد لتا سن اجازه خواړم. ته خوده پامان.
Thank you. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پہلم لانے